السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې دی. نن د نهه ورځ او د 2013 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمینا خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې سلګونو دینی علماو د ځانمرګو بریدونو خلاف فتوا ورکړې ده. د بلوچستان په کیچ کې ناڅرګند وسلوالو 15 امنیتي سرتیري وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. او ترکیه خبرداري ورکړي چې په شام کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شایي برید وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړلرونکو تر 1300 زیات پاکستاني علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون نن پرانیسته وکړه. ممنون حسین وویل چې دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د ثبات لپاره مضبوط بنیاد جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان ولس له اسلامي اصولو سره سم د دې فتوا په رڼا کې د سختدریزۍ پر ضد قومي بیانیه جوړولی سي. پاکستان له لسیزو راهیسې د اسلام پاله وسلوالو له نامنۍ سره مخامخ دي، څوک چې خپلو پلویانو ته ترغیب ورکوي چې ځانمرګي بریدګر شهیدان دي. خو بهرني او کورني انتقاد کوونکي بیا د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې تورنوي چې د خپلو سیاسي او امنیتي موخو لپاره اسلام پاله وسلوال په افغانستان او هند کې د خپلو لاسپوڅو په توګه کاروي. برخو پاکستان چارواکو په وار ځانمرګي بریدونه غندلي او دا غیر اخلاقي او متعصب عمل بللی دي. د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد خوش کړل سو. د پېښور پولیسو یو چارواکي نن مشال لري ته وویل چې صوفی محمد پرون د پېښور له مرکزی زندان اته کال وروسته پریښودل سو. پېښور های کورټ په تیر اونۍ کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر د خوش کولو خواست او منزور کړ. د صوفی محمد وکیل نن مشال لري ته وویل چې د ډیر عمر، ناروغي او په مقدمو کې د ډیر وخت لګیلو پر بنیاد عدالت نوموړي د خوش کولو ضمانت منزور کړ.
میڈیکل بورڈ دغه مارکی خپل رپورټونه ورکړي دي او دغه د مختلفو بیمارو حوالې ته کوم ورکړي دي. دای دي کلی چې دغه پنجر کې اوتار دي دوه د وجه نه دا علاج ته ممکن نه دی.
پېښور های کورټ په دوه مقدمو کې په ضمانت د صوفی محمد خوش کولو حکم کړی و. د نوموړي پر ضد په 2009 کال وروسته له هغه د ریاست پر ضد غداری مقدمه درج شوه چې د سوات په ګراسي ګراوند کې د ریاست پر ضد تقریر وکړ. بل مقدمه بیا پر نوموړي په یوتانه د بریدو چې لا هم نه د فیصله سوي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د دې صوبې د ولس ستونزې زیاتې دي چې د هوارولو لپاره یې په بیړني توګه کار کولو ته اړتیا لیدل کېږي. عبدالقدس بزنجو تېر ورځ په کوټ کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو د ولس بنیادي ستونزې نه وي هوارې سوي تر هغه وخت پورې به په قرار نه کښېني.
ہم نے اچھا کام کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم
لمڑے بز شکارونه کوم او بیا به ولست شکار کړم ورست بولس پریکړه وکړي چې چا شکارونه کړي او چا غلط.
نو موري زیاته کړ چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې ساتي او په ګډه سره به د صوبې د پرمختیا لپاره کار کوي. له پاکستان مسلم لیگ قاف سره لرونکي شاغلي بزنجو د رواني جنوري میاشت په 13 نیټه تر هغه وروسته وزیر اعلی وټاکل سو، کله چې د مسلم لیگ نون نواب ثنا الله زهری د تحریک عدم اعتماد په خاطر له خپل چوکۍ استعفا وکړه. د بلوچستان په کیچ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو 15 امنیتي سرتیري وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د تربت چارواکو مشال راډیو ته ویل دي چې دا برید پرون په شاپوک سیمه کې هغه وخت وسو کله چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر قابله ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ګاډی واوړېدی او یوولس کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پیښې ذمهواري بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې. مخکې په یاده سیمه کې دا ډول پیښې شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی په یو بیان کې د دې پیښې په سختۍ سره غندنه کړې او د ذمهوارو کسانو نیولو امر یې کړی دی. بلخوا د دې صوبې په ډېره مراجع مالی کې د ریل پټلۍ په چونکو توکو الوزول شوې چې ذمهواري یې بلوچ ریپبلیکن آرمی منلې ده. خبرونه له مشال راډیو خاوري. نن د ایران په سر شهر تهران کې د اسلامي ملکونو د پارلماني یونین غونډه شروع کیږي چې پکې پاکستان هم ګډون کوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سینټ مشر رضا ربانی تهران ته رسیدلی دي. د سینټ د مطبوعاتي څانګې نن په بیان کې ویلي چې په دې ورځنۍ غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته پر اروپیش مسلو او په ځانګړې توګه د بیت المقدس په اړه د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کیږي چې دا ډول یوه ګډه کړنلاره وټاکل سي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې په دې غونډه کې 45 اسلامي ملکونه ګډون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډسمبر پر 6 بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه منلی و چې پر ضد د نړۍ په یو شمېر مسلمان هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وسوې. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په شام کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شای برید وکړي. روس، شام او ترکیه پر امریکا نیوکه کړې چې د شام په شمال کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو د 13,000 کسیز زرهدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نوویل امریکا اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو ترهګر ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه اوس زموږ مسؤلیت دی چې دا ترهګر ځواک له جوړېدو مخکې ویجاړ کړو. نوموړي وویل د شام د شمال په افرین سیمه کې د کردانو په مشرۍ پر ځواکونو د حملې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړه په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر حضور سربیره شاید عملیات هر شیبه پیل سي. بلخو د شام حکومت د سرحدي ځواک جوړېدل د خپل ملکي حاکمیت پر ضد ښکاره برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د جاپان وزیر اعظم د یوګوسلاویا له ویشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلغاریا ته ولاړ. شینزو آبه ته چې د جوګپر چارواکو او جاپاني سوداګرو په ګډون د پلاوی په مشرۍ سربیا ته تللی دی. د ولسمشر الکساندر ووچچ لخوا هرکلی وویل سو. ټاکل شوی چې د جاپان وزیر اعظم به له خپل سرب سیال او د دې هیواد له نورو چارواکو سره هم وګوري. او په پای کې د لوبو یو خبر، د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په څلورمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو لړۍ یې په 4-0 د ځان په ګټه کړه. په هیملټن کرکټ لوبغالي کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 50 اوورونو کې یې 222 منډې جوړې کړې. په ځواب کې کوربه هیواد نیوزیلند په 46 اوور کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو هدف ترسره کړ او لوبه یې وګټل. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 116 روپۍ 40 پیسې او 116 روپۍ اویا پیسې. یو پاؤنډ 153 روپۍ او 153 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 13 روپۍ 40 پیسې او 13 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې په سلګونو دینی عالمانو په یوه فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د یو قانون له لارې عدالتونه د دې پابند کړي چې د دیوانی مقدمو اوریدنه به په یو کال کې کوي.
دو چانسز بھائی اور درم بانے میں چانس نہیں بیا بہ ڈیسیزن کی دام مخ کے نو ریلنگ ٹریکٹرز دے پار اگیت قانون کی چینج رالو چے دو غیر حاضری نے زیاد با اس قسم عدالت نہ منی.
د ناقانونه ګرځول شوی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د پېښور له مرکزی زندانه خوشی کړل شوی دی.
دا د وزیر فضل الله فاروقی دا ایڈیکیٹ دی د کمرګری بار ممبر دی.
او کلتوری او ادبی خبرونه د مشال راډیوی مجله هم لرو.
انټرنیټ یو د فیسبوک ته یا ټوئیټر ته یا نیوز رسنه دي. انا خپل په دې استادل ته دی ریلی چې څه څه دی په دې باندې کاروبار نه کیږي.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واورید، په پاکستان کې سلګونو دینی عالمانو فتوا ورکړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیاتو پاکستاني علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون یې نن پرانیسته وکړه. ممنون حسین اول چې دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د سبا لپاره مضبوط بنیاد جوړوي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا رابیا اکرم خان د ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایم. او رابیا، په دې اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
مننه فرخنده. د پاکستان ټول مسلکونو سره تعلق لرونکو څخه د پاسه 1300 عالمانو د ځانمرګي بریدونو په اړه د فتوی باقیده د سورانند ایوان صدر کې وشوه د فتوی ته د پیغام پاکستان نوم ورکړی شو. فرخنده په دې دستور کې سیاسي او مذهبي شخصیتونو ګډون کړی و. په دې موقع د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل چې ځانمرګي بریدونو پر ضد د علماو فتوا پیغام پاکستان د اسلامي تعلیماتو مطابق ده چې پرې عمل درآمد کولو سره په سخت دریځ کابو موندلو کې مدد ترلاسه کېدی شي. فرخان دو دا هم وویل چې خوشحاله دی چې د فتوی ته د اړوند ادارو ملاتړ ترلاسه دی او هم دغه اتفاق رای چې دا یا اتفاق د دوی کامیابی ده. دو دا هم وویل چې په اسلام کې ترهګري او سخت دریځي د فساد فی الارض په ثمره کې راځي. د دا هیله هم څرګنده کړه چې راتلونکي کې به داسې غلطۍ نه کیږي چې هغه مسلې پیدا کوي. فرخان په دغه فتوا کې ویلی شي چې پاکستان کې د شریعت نفاس په نوم چې کم د ریاست پر ضد تصادم شوی دی نو یا تصادم کیږي هغه حرام او د طاقت په زور د نورو نظریات په خپل نظریات په نورو تپل چې دي نو هغه هم فساد فلرس کې دي. په دې فتوا کې دا هم ویل شوی دي چې پاکستان کې سمره مسلکونه دي د هغې علماو چې کوم دي د شرعي دلایلو په رڼا کې دا خودکش حملې حرامې ګرځولي دي او دا یې ویلي دي چې خودکش حملې کول یا پچا کول او یا څوک هڅول دي ته نو د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې هغې باغیان دي او د پاکستان ریاست له چې دی د دغسې عناصرو پر ضد کاروایي کولو شرعي اجازت دی مجاز دی.
سمه ده کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته تفصیل در کولو په پاکستان کې سلګونو دینی علماو په یو کتاب کې فتوا ورکړی دا چې ځانمرګي بریدونه یې حرام ګرځولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ناقانونه ګرځول شوی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد تیر ورځ د پېښور له مرکزی زندانه خوشې کړل شوی دی. د نوموړي وکیل فداګل اوای د زندان چارواکو صوفی محمد د هغه زوی فضل الله فاروقی ته حواله کړی دی. د صوفی محمد وکیل فداګل د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره په یوه مرکه کې زیاته کړه چې نوموړی ناروغ وو او پر ضد یې جوړې مقدمې هم نه لکه دی نو ځکه عدالت په ضمانت خوش کړي.
دا د وزیر فضل الله فاروقی دا ایډیکیټ دی د کیمرګری بار ممبر دی هغه ته پاواله شوی دی هغه بوتلې
او دا ستیم دغه شو ریها شو سومره مود پس دا ریها شو
ست طالب دی ریها شو
چې کوم تاسو درخواست کړي او بیا لکه هغه جج چې کوم لیکلي کداغي حواله شراته وایي چې په بنیاد باندې دی ریها شو په ضمانت باندې
دا پاکستان قانون دی چې کوم سره چې دا توکاله په جیل کې پاتې شي او بیا دا ضمانت او ټیل کمپلیټ شي بیا دا قانوني حق دی چې په ضمانت باندې ریها کړی شي. دا کې 2009 نه اوس پورې انډر ټرایل دی او زرا کې کمپلیټ شي نه دی چې دا څه کیس په منګور کې دی او دغه خبر په جیل کې ودرېنه ما کې د ای ټی سی په عدالت کې
مطلب دا شو چې یو خوده تاخير وشو په ټرایل کې بل لکه د صحت وجوهات یعنی دغه دوه وجوه وي کته شو سوای
یو پکې تاخير په دغه کې میډیکل بورډ چور دمو میډیکل بورډ پکې وشو میډیکل بورډ دغه بار کې خپل رپورټونه ورکړي دي او دغه د مختلفو بیمارو حوالې ته کوم ورکړي دي د دې کې چې دغه په جیل کې په دغه دوه د وجنه د علاج د ممکن نه دي خپل فرض یو شلې د پانسه هو کوم هم شوی وي او یو منټ یا یو سیکنډ مخکې هم دا غوې فاندامنٹل رائټس دي بنیادی حقوق اکه ته حاصل دي د دې د پر فرانسي کې هم د قانون مطابق په دې کې کوم قانون کوم زمری دي او پوره کیږي بیا به د پانسي ورکړې کې دا څه سره د پرسن تجیر کې دي خو هغه قانوني له حاصل د بنیادی حقوقو حقدار دي چې هغه د قانون ته رسایي ملو شي کم قانون چې تا ته کوم رسایي ورکړي په کار کې هر یو شهري یا پاکستان تر هغه کې غیر شهري نه او څه بل فرض هغه کوم قانون هغه کوم رسایي ورکړي یا کوم بینفیټ ورکړي نو هغه ته حاصل شي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا کابینې په سیول پروسیجر کوډ 1900 اتم یا د دیوانی مقدمو په قانون کې د بدلون منځوري ورکړی دا لدی ورسته به عدالتونه د دیوانی یا جایدادونو د مقدمو په یو کال کې دننه د فیصله کولو پابند وي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې د کابینې لغونډې ورسته د دوی د دې پریکړې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل له پیښور زلان نیوز اب زیرا کوي.
وزیر اعلی هاوس کې پرویز خټک خبري غونډې ته وویل چې د دیوانی یا د جدادونو د مقدمو په فیصلو کې به په کلونو او په لسیزو وخت لګیدو. نوموړي زیاته کړه چې د یادو مقدمو لپاره د یو سل او وو کالو په جوړ قانون عمل کېدو او تر اوسه پورې پکې هیڅ بدلون هم نه و شوی.
60 دن میں عدالت پلیڈنگ اور حاضری کا مرحلہ مکمل کرے گا.
پشپیتور وځو کې د نن بعد عدالت د فرد جرم لګولو او د دوړو ډلو د حاضرې عمل سرته رسوي او د مقدمه دوران بعد متفرقو درخواستونو فیصلو باندې اپیل نکېږي. مخکې بعد مقدمو دوران نور درخواستونه راتلل او په مقدمو کې بعد نورې مقدمه جوړې دي او لوجي به وخت ضایع کېدو. وزیر اعلی زیاته کړه چې د وفاق د اختیار د لاندې د ځنی جنایي قانونو د بدلون لپاره هم وفاقي حکومت ته سپارښتنې لیږلې دي. د پرویز خټک په وینا دیوانی مقدمو کې د بدلون وروسته به عدالت د دوړو ډلو په خوخه د تاریخون لپاره لوړاندې د ټولو نیټو جدول ورکوي او عدالت وکیلان او دوړو ډلې به په دغه نیټو د حاضرې پابند وي او که یو ډله او یا وکیل یې غیر حاضری وکړي نو پر ضد به یې فیصله کیږي.
دو چانسز به او دریم باندې به چانس نه بیا به ډیسیژن کیږي. دا مخکې نو غیر حاضری هغه طریقہ نشته چې بس ڈیلینگ ٹیکٹکس د پاره غیر قانون کې چینج رالو چې دو غیر حاضری نه زیات با اس قسم عدالت نه منی. دا مطلب دا سپیډی ڈیسیژن والا خبره ده چې ډیفرنٹ ده.
وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې په عدالتونو کې د ججانو یا قاضیانو کمښت یې هم په نظر کې نیول دی او چیف سیکرټری ته هدایت جاری کړی دي چې د عدالتونو سره د مشورو وروسته دی د ججانو کمی زر تر زره پوره کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو لپاره جوړ یو شمیر مرکزونه د پیسو د کمی له وجې تړل شوي دي، خو چارواکي وایي حکومت په زر دغه مرکزونه بیرته فعال کړي. په صوبه کې د ماشومانو د ښېګڼې د مرکزونو د تړل کېدل موضوع په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د پنجاب په کسور کې پر یوې 9 کلنې ماشومې جینۍ د جنسي تشدد او وروستۍ د وژنې پیښې پر ضد د ماشومانو د خوندیتوب موضوع ته د ولس پام اوخته دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګړې او تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک یا سوسایټي فار د پروټیکشن اف چایلډ رائټس مشر جانزیب خان مشال لیډو ته وایي چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی سرکاري مرکزونه په داسې حال کې بند کړی دي چې په ټول ملک کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګړې لپاره اوازونه پورته کیږي.
په 14 ضلعو کې جوړ شوی وي. د حکومت نه تیر حکومت دغه 14 یونټ جوړ کړی وي چې کوم د حکومت بندې کړي. نو موږ هم دغه د صوبایي حکومت نه او د وزیر اعلی صاحب نه په خصوصي تور باندې دا موږ غوښتنه کوو د میډیا په ذریعہ باندې چې دغه یونټ د هم بحال کړی شي او نورو ضلعو کې هم دغه شان یونټ جوړ کړی شي. بجای دا چې موږ د زینب په شکل کې موږ داسې قسم کیسونه راشي دغه نه پس موږ عملی اقدامات
خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد په کیسونو کې روز تر روزه زیاتوالی راځي او وایي چې اروزه په پاکستان کې یو لس ماشومان د جنسي تیری ښکار کیږي.
وګورو حالات نو د بد نه بدتر طرف روان دي، خاص کر د ماشومانو د حقوق او تحفظ په حواله سره. تقریبا 3.5 زره کم رجسٹر کیسونه دي د 2016 او په دې کې لکه چې په دغه سونه کیسونه دي په دې کې 47% لکه هغه خلک دي چې کم داسې رشتہ دار لکه چې کم قریبی رشتہ دار دي دغه کیسونو کې دغه قسم خلک انوال دي.
ولی خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د حقوقو او ښېګړې صوبایي ادارې مشر اجاز خان وایي چې د فند بندېدو له وجې دغه ادارې بندې کړې شوې دي، خو وایي چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې ډېر زر به دا بیا خلاص کړي شي.
مطلب نوموړي زیاته کړه چې تیر درو کالو کې دوی خیبر پختونخوا کې خوشا 150 ماشومان ته تحفظ او پناه ورکړی ده او ډیرو سره پکې مالی مرستې هم کوي. بلخوا خیبر پختونخوا کې 2010 کې د ماشومان د تحفظ او خیګړو لپاره جوړ شوی قانون تر مخه صوبایي حکومت باندې دا لازمه ده چې په هر ضلع کې به دغه چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومان د تحفظ او خیګړو لپاره دفتر خلاصوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو اخوا بیا په پیښور کې د کالج او سکولونو زده کوونکو د پنجاب د قصور سیمې زینب او خیبر پختونخوا د مردان ضلع د سلور کلنې ماشومې اسما وجنې خلاف پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کړی دی او په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف یې له حکومته د سختو اقداماتو کولو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا ګل پورز دا پیښور ایڈورډ کالج او نو سکولونو کالجونو زده کوونکو دا پیښور پریس کلب وړاندې دا پنجاب په قصور کې دا زینب د وجنې او بیا دا خیبر پختونخوا مردان ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې د مرګ په ضد احتجاجي لارونه کړو او د دوی قاتلانو ته د سزا ورکولو سره سره د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا جنسي تیری د مخنیوي لپاره د ماشومانو ته د پوهې تعلیم ورکړي. دا مردان ضلع یو زده کوونکی دا حمزه پوینا دا ګجرګړې سلور کلنې ماشومې آسمې مړې په نږدې پټو کې اوموندل شوی و چې یو ورځ وړاندې د کوره بې درکه شوی و.
په مردان کې پرون په ګجرګړې کې یو ماشومې سره زیاتی وشو او هغه په اک شانتي په خزل کې د زینب سره چې څنګه کې شو نو اک شانتي په ډیران کې اک ماشومه پرته و چې دا څومره ظلم زیاتی روان دی په دې ملک کې. په دې خیبر پختونخوا کې وګورم د حکومت نوم دا مطالبه کوي چې دا د زر تر زر په دې باندې بین ولګي.
خو بیا په دغه احتجاجي لاریون کې یو بل ځوان بلال پوای چې دا ماشومان وجنه هغوی سره جنسي تیری دا یو ټولنې به حسي خای او پکار دا چې دا مور پلار سره سره د سکول او جماعت استادان ماشومان ته دا غلط خلکو نه د ځان ساتلو په هم ورکړي.
زمونږ مور پلار لا زمونږ ټیچرانو لا پکار دي چې را او غند سړی به څنګه ځان بچ کوي. پیرنټس دا پکار چې موږ ماشومان سره دا خبره شیر کو چې هغوی لا په یو طریقه باندې هغوی تنګي یا دغه کوي چې هغه بوی به دی باندې جیرا تا سره څوک چړ گئی تا څوک د تختولو کوشش کوي تا سره څوک غنده حرکت کوي چې ته دغه خلاف आवाज اوچته را منډه وي.
دغه شان د پیښور ایڈورډ کالج یو زده کوونکی مغاز وای چې دا پښتنو کلچر او اسلام مذهب هیڅ کله هم د یو ماشومې سره د زیاتی او وجنې اجازه نه ورکوي او پکار دا چې مذهبي عالمان او قومي مشران د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره आवाज اوچت کړي.
یو سزا ورکلی شي او کلیام سزا ورکلی شي عبرتناک سزا نو معاشره کې بالا مطلب خلک هم لګو کې پیدا شي خلک به پوه شي.
په دې مهال احتجاج کوونکو په ځینې غیر دولتي موسسو نیوکه وکړي چې د خپل ذاتی ګټو لپاره وی په ټولنیز رسنو کې دا ماشومان سره په زیاته کې صرف مذهبي خلک په نخه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د بلوچستان نوی ټاکل شوی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې د پډیر مهنت سره دغه چوکۍ ترلاسه کړې ده او د جمهوریت په خاطر به کله هم د اسمبلی د ماتولو هڅه و نه کړي. هغه دا خبره تیر ورځ په کوټه کې په خپل لومړی خبری کانفرنس کې کړې ده. په کانفرنس کې د مسلم لیگ کاف ډلې یو مرکزی مشر چودري پرویز الهی هم موجود وو. په دې اړه نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان نوی ټاکل شوی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تیر ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د بلوچستان د اولس ستونزې ډېرې زیاتې دي او دغه د اورول لپاره په بیړنۍ توګه د کار کولو اړتیا لیدل کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي لومړی به زه ښه کارونه کوم او بیا به اولس ته ښکار کړم وروسته به اولس پریکړه وکړي چې چا ښه کارونه کړي او چا غلط. د پوښتنې په جواب کې عبدالقدوس بزنجو زیاته کړه چې دوی د ډیر مهنت وروسته دلته صوبایي حکومت د اسمبلی د ماتولو په خاطر نه دی جوړ کړی، بلکې موخه د ولس خدمت کول او د دې ترڅنګ د بلوچستان د ولس پیسې کومې چې په غلطه لار روانې وي د هغه مخنیوي شامل دی. پر دې مهال د مسلم لیگ کاپ ډلې یو مرکزي مشر او د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر چودھری پرویز الهی وویل، که څه هم په بلوچستان اسمبلی کې زموږ د غړو شمیر کم و، خو زموږ نیت صفا او په نتیجه کې دلته زموږ حکومت جوړ شو. مسلم لیگ کاف ڈلی او مرکزی مشر چودھری پرویز الہی وای چې په صوبې کې زموږ حکومت د ډیر لږ وخت لپاره جوړ شوی دی، موږ غواړو چې هغه ټول کارونه تر سره کړو کوم چې تیر حکومتونو په کلو کې هم نه دي کړی. د نوموړي په وینا چې نوی حکومت به د درغلۍ د ختمولو په ضد داسې ګامونه پورته کړي چې ولس به نه یوازې تر ډیره وخته پورې یاد ساتي، بلکې په راتلونکي انتخاباتو کې به هم و مسلم لیگ کاف ڈلی ته ووټ یا رایه ورکړي. بل خوا د بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نیشنل ګوند مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جان منګل په یو بیان کې ویلي دي، که چیرې د صوبې نوی ټاکل شوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د صوبې د حقوقو خبره وکړه، نو دوی به کلک ملاتړ کوي، او که چیرې هغه پر شا راغلی نو دوی به په لاره کې ودرېږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو، د جنوري په نهمه نیټه د سوات سره تعلق لرونکي دوه زلمی ورونه موسی جان او عیسی جان چې په سعودي عرب کې کار کولو او د چت پریوتو له امله مړه شول، مړی ننګولې کې خاورو ته سپارل شوی دي. د دوی راوړونکو رشتہ دار ګلزاده وایي چې نو ورسره د سعودي حکومت او نه د پاکستان سفارت سمرسته کړي او مړی په 15,000 ریاله وطن ته راوړی دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د سوات تحصیل قبل ننګولې دوه زلمی ورونه 1.5 کلن موسی جان او 2.5 کلن عیسی جان مړی په داسې حال کې وطن ته راوړی شول چې پرې 15,000 ریاله خرچه د هغه ماما ګلزاده وکړه. ګلزاده وایي چې په سعودي عربستان کې 1,350 کالو راسې مزدوري کوم او سعودي عربستان کې د پاکستانیانو مهنت کوونکو ډیر بد حال دی.
هلته د اجنبیانو دونه بد حالات دی لکه په جیل کې چې سونه خلک پروت دی، مړی چې سونه پراته دی، سونه ظلمونه ورسره کیږي او زمونږ د پښتنو د سیمې داغې څوک تپوس نشي کولی چې سفارت ته لاړ شي نو یو به دې په پسرې کې، بل به دې په بل پسرې کې، ته پاکې پسرې
سلور بچی دی او بل تمه کوجن کړي وا د زلمو زامنو مرګ رااله ملا ما تکړه
دا وړو وړو بچی می دی نو سری موږ دی باندې نو موږ نو راستې نشته د موسی جان درې کال شي دبل 15 میاشتې شي چې تله ما کتر او پچټی راغله
د موسی جان او عیسی جان متاثر کورنۍ مرستو په اړه مشال ریډیو د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن یعنی په بار هیوادونو کې د پاکستانی خوارکخو مرسته کوونکو ادارې غړو سره بیا بیا رابطه وکړي، ولی رابطه اونې شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف با نن له خپل امریکایي سیال ډانلډ ترامپ سره په واشنگتن کې لیدو کاته وکړي. تمه ده چې دواړه مشران به د لیدو کتو پر مهال د افغانستان او روس ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې تاسو ته لنډیز وړاندې کوي.
د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف واشنگتن ته رسیدلی دی او همدانن به له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدو کاته وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر یو شمېر موجودو نړیوالو چیلنجونو بحث وکړي. د کزاکستان حکومتي رسنۍ کازن فورم لیکي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف به له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ملاقات کې پر اړیکو د شام د جګړې او تجارت په اړه خبرې اترې وکړي. د کزاکستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مرستیال مشر او د ولسمشر نور سلطان نظربایوف سلاکار سنت کوشنگیف ویلي امریکا د کزاکستان یو لوی تجارتي او پانګونې ملګری دی. هغه ویلي له سیاسي پلوه امریکا او کزاکستان د سیمې او نړۍ د امنیت په اړه له یو بل سره همکاران دي. کزاکستان دا وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشر په توګه یو میاشتنۍ دنده پر مخ وړي، په کوم کې چې به افغانستان د سر موضوع پاتې سي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف د جنوري پر 11 وویل د امنیت شورا غواړي چې د حالاتو له نږدې څارلو لپاره افغانستان ته یو پلاوی ولیږي. د ویل یو خو د شورا غړي له تیرو 8 کلونو افغانستان ته نه دي تللي او بل به د دې پلاوی هدف دا وي چې هلته د ولس په اړتیاو پوهه ترلاسه کړل شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي چې دوی له امریکا سره شپږویشت کال وړاندې جوړې کړې اړیکې لا پسې ټینګول غواړي. نوموړي ویلي چې دوی له امریکا سره د ترهګریزې جګړې، تجارت او پانګونې په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکارۍ د لا زیاتېدو په تمه دي. ریپورټ لیکي دا وخت په قزاقستان کې داسې شاوخوا 1500 کمپنۍ کار کوي چې د امریکا مستقیمه او یا غیر مستقیمه برخه پکښې ده.
دا سو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمدشاه اعظمي ناورو.
په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړې چې ځانمرګ بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیات پاکستاني علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون یې نن پرانیسته وکړې. د لا قانون ګرځول سوی ډلې تحریک نفاذ شریعت محمد مشر مولانا صوفی محمد خوشی کړل سوی دی. د پېښور پولیس یو چارواکی نن مشال رادیو ته ویل چې صوفی محمد پرون د پېښور له مرکزی زندان اته کال پس پریښودل سو. د بلوچستان په کې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو 15 امنیتي سرتیري وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. د تربت چارواکو مشال رادیو ته ویل چې دا برید پرون په شاپوک سیمه کې هغه وخت وسو کله چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله ډزې وکړې چې په نتیجه کې موټر واوښتی او یو لس کسان ته پکې مرګ ژوبل واوښته. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په شام کې د کوردان په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شای برید وکړي. روس، شام او ترکیه پر امریکا نیوکه کړې چې د شام په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د ملیشو د 10000 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ترک ولسمشر جب ته اردوغان پر نوویل امریکا اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اردو کې یو ترهګر ځواک جوړوي. د جاپان وزیر اعظم د یوګوسلاویا له ویشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلغاریا ته ولاړي. شینزو آبه ته چې د جوګپورو چارواکو او جاپاني سوداګر په ګډون د پلاوی په مشرۍ سربیا ته تللی دي. د ولسمشر الکساندر ووچچ لخوا هرکلی وویل سو. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په څلورمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو لړۍ یې په 4-0 د ځان په ګټه کړه. په هیملټن کرکټ لوبغاړي کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو 50 اوورونو کې 212 منډې جوړ کړې. په ځواب کې کوربه هیواد نیوزیلند په 46 اوور کې د 50 لوبغاړو په سپځېدو هدف ترسره کړ او لوبه یې وګټله.
او اوس هم د مشال رادیو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ترازو. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړې چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو ډېر نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سره او اخري معلومول انتهایی ګران کار دی. لا غیر وروسته په لارو کې څوک ګرځي د ماچې ملارې کولې شکل تر پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقی لیکوال کوټې پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقی لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یو ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنانه او دغه د باندې نه راځي، نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلي له کور لیسي راوتی نو هغو دپاره د لیاره سپاسله چې هغه بیا راتلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېناستی دي.
دا هر څه په مشال رادیوي مجله کې اورېدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کېدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسې هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوالارې کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
Thank you.
عامر صاحب دا خو چې کله زه په خپله انټرنیټ خبر شوم دا چې 2000 خان خیال وو یا یو کال وروسته زه له دې خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي کارونه کوي یو ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي پیسې هم ترلاسه کولی شي بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کوو په انټرنیټ باندې کار کوو که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخته پورې یقین نه راکړ تر هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې نه کړې نو هغه نن څه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه وخت خو په دې وروستیو وختونو کښې چې کله ما دلته وکتل دلته په افغانستان کښې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لټ کښې ډېر لوی ستونزې پرتې دي یعنې دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود دی که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي یوازې فیسبوک اکاونټ یې پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي او هغه دا په دې خبره باندې دغه کوي چې زه انټرنیټ کاروم خو انټرنیټ یو بېله نړۍ ده یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر معلومول انتهایي ګران کار دی نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کښې یا پیسو ترلاسه کولو کښې یا دغه کولو کښې نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما څه چې ما ته یاد وو یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل له هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي
ښه رحمت دیوان صاحب په نوره نړۍ کښې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده د خلکو په سر خلاصېږي خو په افغانستان کې دا کار څومره شونې دی هلته خو به ځینې ستونزې هم وي هلته خو زما په خیال ډېری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري نو دا سودا به دوی څنګه کوي
دلته مشکل ډېر دی خاص توګه باندې که موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم خپل هېواد پرتله کړو نو موږ د انټرنیټ نړۍ کې ډېر وروسته پاتې یو ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم دی چې انټرنیټ ډېر ګران سړي ته پرېوځي ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کولو دپاره یا ښه کار کولو دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی ځکه چې که هغه انټرنیټ ترلاسه کوي په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې را ځي نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ورکړي دلته مادي انټرنیټ چې موږ 1000 افغانۍ یا 2000 افغانۍ باندې د میاشتې کاروو هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کارونه نه شي کېدلی او د بانک حساب خو د هر یو کار دپاره ضروري دی سړی چېږي چې کار کوي او داسې یو دفتر کښې کار کوي یا یو بل شي کښې کار کوي هغوی دپاره هم د بانک اکاؤنټ ضروري دی نو په دې سیزنو کښې هم د بانک اکاؤنټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي که څه هم افغانستان کښې ترلاسه کول ډېر ګران دي او ترلاسه کېدای شي کړی هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي دا ممکنه خو په افغانستان کښې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټ خو دا ده چې
ښه رحمت دیوان صاحب اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده په ذهن کې مې راګرځي چې له دغو 600 لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي تاسو په خپله څومره کارولي دي او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه څه مو ترې بوت کړې دي
هو تاسو ته خو ما مخکې مې ویلي چې زه 2000 چې له دې خبر شوی وم چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټل کېدای شي نو د هغه وخت نه ما یعنې تقریبا د 2000 نه 2014 2014 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوو هغې نه به که څه هم پیسې لږې راتلې خو دا و چې د بل کار نه یې زه ساتلی وم بل کار نه چې یا د بل چا سره څه کار وکړو د هغې نه زه ساتلی وم په کور کښې به ناست وم هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې راته د هغې وروسته ما د ځینې ویبسایټ باندې هم کار وکړو ویبسایټ هم ما وچلولي چې ما پخپله جوړې کړې وي له هغې پرته زه په یوټیوب کښې ځینې چینلې هم زه لرمه چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دې شم دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي د انټرنیټ ته بلکې را اوس هم چې زه کار کوم نو زما د معاش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند کښې ښه سود روان وي
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي ځکه فیسبوک کاروي همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصېږي کار پکې کوي خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نوره عمومي مطالعه څومره ده څومره معلومات لري
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه خو یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي نه دلته ډېر شته دلته ډېرې لوی پیسې کېږي دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي خو په اوس وخت کښې ډېر خلک له دې سیزنو نه دي خبر یا ډېر خلک د دې سیزنو ځان نه خبرول غواړي یا په دې سیزنو باندې یقین باور یې پرې نه راځي خو په دې وروستیو وختونو کښې چې زه څومره وینم
دلته ډېر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی نو هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي. که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی، یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي، ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم نو دا روان دی پرمختګ ورځ تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې کدا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښی وي، نو د سړی خامخا نظر په پریوزي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري، نو دا راته ویل شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمیر کې اخیستې وي.
کتاب خو زر کتاب نور چاپ کړی وي، ځکه زما خیال دی زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کوم چې هغه یې څه شي مصرف کې کتاب ډېر چاپ او بیا ډېر لګوي چې هر ځای ته ورسیږي. افغانستان کې هم یو څه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ځان دي، لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیږلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی، نو په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی اغوستې دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، څنګه یې راغوالی دی را سره اړیکه نیول ده او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پښتنه هم در نه کومه په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړي د ګټې ذکر مو کړي دي، شپږ سوه لارې مو خلکو ته خودلې چې له انټرنیټه خلک پکې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړي دي کنه، ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمیر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟
اور په خپل فریضه کې نه خلک په دې کې کړی چې نه دا څه دی ویب سایټ نشته دی، هغه یوازې سکین یا خلکو ته د اوکی ورکول لپاره جوړ، نو هر ویب سایټ چې تاسو ته پیسې درکوي نو هغوی حتماً یو لار لري، هغوی حتماً یو کار لري چې تاسو وګورئ چې دا کار وکړي، یا تاسو چې زمونږ دا راوخلئ تاسو په چا باندې خرڅ کړئ، یا زمونږ د اعلانات دي تاسو راوخلئ په خپله ویبپاڼه کې ولګوئ.
دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اوریدې، په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال سومیاشتي وړاندې د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشرۍ باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کښېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، 50 کلن پښتانه مترقي لیکوال د هندوستان د انجمن ترقي پسند سمتین تسلسل دی، چون هغه چې ما هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و د طبقاتي مسلې ته زیات ارزښت ورکوي، نو پښتانه مترقي لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کښېښوي چې ادب د ژوند دپاره د کامي طبقاتي شعور سره. دا نه چې پښتانه مترقي لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما کامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی، نو ځکه موږ دغه شی رامخته کوي. موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف تړل شوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمه ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، دغه ټول موږ راغونډوو. خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده، فکري مرکزیت
د پښتانه لیکوالو په لارو بر کې شاعرانو ترمنز فکری مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان کته وګوري په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغه رنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکری مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره اچي روان کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر مویبوزیر او د ملګرو په مشري کې دغه شی موږ مخته کړي چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هستئ تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څانګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ چې کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي په هغه کې ولسي خلک هم وي او لیکوال هم وي، ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال آیا لایتي یا صوبایي څانګه پرانستل شوې ده، دا پر لسم جنوري نون 2018 کې دا پرانستل شوې ده. د یو کال د دې یو کال په تسلسل کې، چونکه سویلی پښتونخوا ګرده چې دا د دولس ولسوالۍ لري، اوس یو نوې د دوکري ولسوالۍ په ګډه سو دا دیارلس، دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولس ولسوالۍ کې فعالیت کوي. فعالیت دا چې خپل رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه په حاله ده، یعنې دا وخت په کلا سیف الله کې په بوري کې په زیارت کې په پښین کې په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوالو خپله ودې تاریان و، د پښین سیاست مداران ودې تاریان و چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون لپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یو بل غونډو ته نه تلو، یا د یو بل پر دریز نه سره کښېناستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په اره ولسوالۍ کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ پاله کړي دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی، دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزل ولیکه یو سندرغاړي شاک شینا او سندرغاړي ته سندره ورکړه، د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب یو لیکوال یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي دا په یو ځای کې کیږي کنه؟ تاسو بیلابیلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوي تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم لنګیانې د اقتصادي ستونزو هر وخت یې خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو، خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوي د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینځاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو وجره ده چې پر اتوار و په اړه پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي، خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغه شی دښکوو چې په دیارلس ولسوالۍ کې په اړه ولسوالۍ کې او په ژوب کې زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترقي لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی، ډېر ښه ملګري دا مسرور مساخیل دا ورسره دي. پرون دې مې یو د پېښور د باچا خان د پ پونتون وو کده کم پونتون یو لیکچرر را وصلو یو لیکچری کړی اغوی خلک د ژوب ملګری ریګولر په میاس کې دوا دغه ناس کی دا غونډه کی دا د زدک لیکچرونو
صحیح نو غونډه خو ډیر منظمه معلومیږي په بیلا بیلو سیمو کې کوي ډیر زلمی در سره دی د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو سره پلان هم شته د مجلې د راوستلو چې لدې لارې هم خلکو ته ساسو پیغامونه ورسی یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک ټویټر په دغه کې فعالیت کوي
اصلا دغه د خواکو د فیسبوک له خواکو مشفلی او مرکزی پانه لرو د پښتانه مترکی لیکوال په نامه باندې ځکه چې موږ مرکزی سکرټری نشریات او اطلاعات هغه د کارونو په غاړه لري د کتابونو لړۍ مې دا چې دا چې تر اوسه پورې مې د مختصت ستړي یو ناولګي ورته وای د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی او بل مې د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړی د فکری بیداری او پښتانه په اوس کتاب چې مې روان دي دا اتای مولا په هړه باندې دي پښتانه مترکی لیکوال د اړخ د خوا د سویډي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر او په آینده کې دا چې پلان لرو ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدود دی موږ ته نه څوک نه موږ سره کومه کوي نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندي او د شان او کلو او دغه چې ملګرو په دغه باندې نو د رسالې څه دا چې پلان نه لرو په مرکزی توګه باندې چونکه نظرونه یو مجله ست کاغه د پښتانه مترکی لیکوال مرکزی ارګان نه دی خو د پښتانه مترکی لیکوال ملګری په هغه کې فعال غونډه لري لکه جدار وزیر وو گور وزیر وو دا خلک چې دي نو کوشش کوو چې اقتصادي وزمه له سم شنو به خپل ارګان ولرو
د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د یو فعال غړی او پیژندل شوی پښتون لیکوال عصمت ظهیر خبرې مو واورېدې یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یو څانګه هم پرانستې ده که څه هم په پیښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته خو په کوټه کې د خپل نوعیت د لومړی او نادره ګام دی د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د میرمنو څانګې لوی غړی وړانګې لوڼۍ سرغږېدلې وو
نو دا څه مش په سوسایټي کې دا څه ځای نه و چې موږ آلن ران سره اوجه په اوجه ور سره ودرو هغه چې د دې کې کوم ځای دی لا هوټل وی لا بل دا څه کمرای چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانې په کې کوي نو ما ته خدا غوښتي په خپل دا احساس ما لډېره وخت و چې باید څنګه دا چې یو رول ودر ولري په سوسایټي کې شي دا هم راپور ته خپل حق وغواړي او د خپل حق د پاره وسو کې نو په ځان خبره چې یو لږ په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو نو په دې کې بیا ما وایم چې باید موږ یو دا خپل شزینه څنګه جوړ کړو چې په هغه کې موږ خدا چې ډېر خلک لرو چې هغه کورنۍ دا موږ کلچر دا چې دی چې زنانه او دغه د باندې نه راځي نو نو په دې موږ یو موږ خپل شزینه څنګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي شزینه نو بیا د نور شزینه کمی چې مثلي له کورنۍ چې راوتای نو هغه د پاره د لیاره صفاصل دي هغه بیا راځي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې ښه نه سای بیا
سای په سویلې پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله دا کار خو به نو اسان نه و د دې تر شا به خامخه د نارینه لیکوالو کومک به هم در سره و یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره و تاسو ډیره مبارزه کړی چې په دې توانیدلې استه د میرمنو د پاره وټولنه جوړه کړي
او بلې دا خو نو دا ډیر غټ کار او بیا موږ سره غټ لاس نیوي د پښتانه مترقی لیکوال وای چې کوم په دې کې شاعرانه و دي با دا و هو مشتدا موکرا کته موږ راوځو موږ د ذیل له نامه سره د پښتانه مترقی لیکوال شه دینه څنګه جوړه کو دا خو نو غټ لاس نیوي د پښتانه مترقی لیکوال دا غو د سوچ د خلاص فکر او چې د مشتدا موکرا کته موږ په ګټ او بیا دا خبرم څه د نو چې د کورنۍ لاس نیوي نه نو یو څه څنګه دا تیراوته چې زما خپل لاس نیوي زما خپل کورنۍ کړي دی دا چې شپ نور انجونې سپاتیا غلا کورنۍ په د کور په لاس نیوي د لویان بنات لاس نیوي باندې د باندې راوته چې خدا ته دی نور هم سپاتیا غږ مشتره په پټه پټه دا کار ته یغه یا خو دې د پاره به شي بیا توان و غوښتي هم یې اول غوښتي هم یې بیا غواړي بس و دې ته مولا تړلې د کوم
سې تاسو وی چې ک د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کېږي. بیا پښتانه قسم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لونو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي. نو تاسې همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي؟ او دا چیرې دی؟
او دا ځای خو موږ د دلته په سویلي پښتونخوا کې یو ګاز کالج دی، ډیګري ګاز کالج کیند په ایریا کې دی. دا د پښتو خپل ډیپارټمنټ دی. شیتا کاکا چې کوم دال موږ ته په دې کې تر د پاتې په دې کالج کې پروفیسر هم ده، هغه له موږ سره ګډه لګیا ده. دا موږ ته ځای راکړی دی په دغه خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې موږ هلته لګیا یو. دا خپل سویلي کلان یو میټینګان پر مخ وړو.
نو څنګه غونډې مو کامیابې وي؟ څومره کسان پکې ګډون کوي؟ څومره میرمنې پکې ګډون کوي؟
او بلې کامیاب خو نو ولا اول واسې کوم د زموږ ناس او اول چې کوم د زموږ میټینګ وو هغه کې تقریبا موږ سره 15 داسې انجونې وې. او شپږ پروفیسر دي د کالج خپلې پښتو ډیپارټمنټ ته، او یو 15 موږ سره سټوډنټ دي. یو زه خپل سټوډنټ یم دلته په دغه نو 15 وې تقریبا 20 موږ اوله ناس بیا چې د بلې میاشتې موږ سټډي سرکل کوو هغه کې بیا تقریبا 15-16 ولې. اوس خامخا خلک راځي چې په دې خبر چې اوس خو نو ډېرې پښتنې ستاسې له پښتو سره مینه لري، په ځان پوه شوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو.
صحیح. د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسې چې را دي شي او تاسو په دې غونډو کې برخه واخلي؟
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم، زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره، زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم. او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي. او لما سره داسې ډېرې مشتګرولي ګرلي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه و. اوس ګردي دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپۍ ښتې ده، په دې خوا ډېرې را روانې دي. دا زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګډ سره د دې شي ته فکر نه و د باندې را وتو سوچ دی نه چې وایي. خو هغو ګردي داسې په هغو فضانو کې داسې ښتې پیدا کړې دي. زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک کوم د سوشل میډیا لخوا فادیا شت خبر چلو. موږ په خپل سر لکه تبلیغ تی نه بسار انجلی ته سو کومه خراجی نش یو شای کیونو بسار ته لګیا یو خبر ورته تو
صحیح. وڑنګا جانې قدر ته وای چې په کابل کې مثلا ډیره میرمن دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي. پیښور کې هم دغه وجه هم دغه سیحال دلته هم ډېرې میرمنې دي چې شاعري کوي، لیکوالي کوي، فعال ادیبانې دي. ولې د کوټې نه کمې داسې لیکوالې مخې ته راځي؟
بلې دا خو دی په دی خوا ته په کابل او په پېښور کې داسې ښځې ته خو دلته نه څه دلته لکه ما در ته وله زموږ د کورنۍ شخصي او خاندان او مصر او قصر په دې وجه خو روس برته دومره خلک شته نه چې هغه ګسره تعلیم دونې لوړ وي. خو نیم نیم داسې شته. اوس داسې خلک نجونې ښځې را وایستي لکه ورو اوس هغوسې تعلیم وکړي، اوسې لکه سترګې او غوږونه وکړه. اوس دوی بیا دا چې خلک شاعران هم کې کنه استاد موږ داسې ډېرې شاعري دا زموږ په سویلي پښتونخوا په خوا کې دي. دا هنګل ډېرې دي. نو څوک چې شاعري او چا ته چې شاعري خوند ورکوي هغه کې داسې نه شي کوی. نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګۍ باندې چې دوی دي خپل ارمان دغه باسې دا سره د خاندان د سختۍ او د دغه وجې اوس په سختي اوس لږه لږه کمه شوې ده. نو اوس
تاسو ویلې چې په خپله هم تاسې لیکل کوئ، شاعري کوئ، څومره وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره نظمونه یا غزلونه لیکلي؟
شاعري خو ما 2014 ما شاعري خپل اول غزل په 2014 کې لیکلی وه. نو لا هغه دا خامخا خپل لوستونکي یم، لوستم کوم. بس کله کله غزل او نظم یو 15 نظمونه مې لیکلي دي، یو څه غزلې مې لیکلي دي تر اوسه.
صحیح. نو کېدای شي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو؟
شعر به ولې نه درته ووایم؟
مننه.
امت په ما ډېره دي قدر بې هم زه کوم که مې ونه کړلی فنا یم خلقه دا د ژوندون. زه په دربار کې یم حاضر هم سهار هم ماښام، پورته به نه ګورم رسوا یم خلقه دا د ژوندون. خوب مې لیدلی دی چې امن سوکالي به راځي، د علم شمع او رڼا یم خلقه دا د ژوندون. وړاندې تاریخ به د ملالې د میوند را ګرځي، اوس را وتلې لکه لایم خلقه دا د ژوندون.
وړانګه لوڼۍ وه چې تاسې خبرې او شعرونه واورېدل. نوموړې زیاتوي که د کوټې او شاوخوا سیمو نجونې غواړي د دوی په مشاعرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندي هرکلی وایي. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. بله اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.